دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا جا واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونه ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن په قطر کې د هوا افغان کډوالو لکم نه لیدنه کړي چې متحده ایالاتو ته د تلو په انتظار دي. ښاغلی بلینکن د سه شنبه پر ورځ د دې لیدنې پر وخت وویل چې قطر د افغانانو د تخلیه په بیر کې مهم رول لوبولی او ورسره د متحده ایالاتو او دوه ترمنځ مشارکت پیاوړی شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته امریکایي ځواکونو تیر کال د اګست له 15مې مې څخه تر 1مې نیټې پورې یو سلسله بریز زر افغانان له دغه هیواد څخه وویستل. د امریکا د بارونو چارو وزیر وایي چې د دوه لارې لږ تر لږه 1000 افغانان متحده ایالاتونو ته لېږدل شوي او تمه ده چې نور افغانان به هم متحده ایالاتو ته راوستل شي. قطر ته د ښاغلي بلینکن له دې سفر څخه څه موده وړاندې د امریکا د بارونو چارو وزارت وویل چې هڅه کوي د خطر سره مخ افغانانو د تخلیه بهیر چټک کړي. په هالند کې به محکمې پرون د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د هالند ځواکونو هغه وایي برید غیر قانوني وو چې په 2018 کال کې کړی وو. د محکمې د حکم پر اساس دغه هوایي برید قربانیانو ته باید تاوان ورکړل شي. برید د 2018 کال د جون په 18مه سهار د ورزګان د چورې پولیسوالۍ کې شوی وو. د محکمې په اسنادو کې راغلي چې څلورو افغانانو په دې اړه د هالند حکومت پر ضد عریضه کړې وه. دغو افغانانو نوم اخیستل شوی نه دی. د هالند دغه محکمې د معلوماتو پر اساس د هالند F-14 الوتکو 28 بمونه د چورې پولیسوالۍ کې غورځولي وو چې اتلس یې په 800 سیمو کې لګېدلي وو. محکمه وایي چې په دې برید کې 18 تنه چې د یو بل خپلوان وو وژل شوي او هالندیز ځواکونو نظامي او غیر نظامي هدفونه له یو بل سره جلا کړي نو. محکمې ویل دي چې په دې اړه به په بلې غونډې کې پریکړه وکړي چې د قربانیانو کورنیو ته دقیقا څومره تاوان ورکړل شي. د هالند حکومت ویل دي چې د محکمې په دې پریکړه باندې به غور وکړي. دا قضیه له هغه وروسته محکمې ته وړاندې کړل شوه چې یو هالندي سرتیری چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه ادا وکړه چې په 2018 کال کې د هالند ځواکونو د ورزګان د چورې پولیسوالۍ کې د ولسي خلکو په کورونو بریدونه کړي او ممکن ولسي خلکو ته تلفات اړولي وي. د بشري مرستو د همکاري سازمان وایي چې په افغانستان کې څه نڅه 4.5 میلیون خلک شش کال ژمي کې د بد وضعیت سره مخ دي. دغه سازمان په وینا د خوراکي توکو بیې لوړې شوي، خلک خپل وروستي بد حالت ته رسېدلي چې د جامو، سرپناه او د تودولو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خبر تفصیل په دې راپور کې اوو.
ګڼ شمېر خلک هم د اوس د وخت نه مخکې واورې ورېدو له امله په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویل دي چې کلینیکونو د مجهز کولو لپاره 493 عاجلو درملو بستې او نور اړین امکانات د افغانستان یو نوی ولسوالۍ کې 301 صحي مرکزونو ته باید رسیدلي، خو د واورې ورېدلو له امله ممکن لارې بندې شي. په همدې مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR ویل چې د راتلونکي ژمي په جریان کې په ټول هیواد کې له شاوخوا 400,000 کسانو سره نقد مرستې کوي. د غیداري ویل چې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ټیمونه د اړمنو کسانو پیدا کولو لپاره کور پر کور ګرځي. په افغانستان کې د بشري بحران زیاتېدو په اړه اندېښنو سره هممهاله د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم ویلي چې ټاکل شوې په راتلونکو میاشتو کې له 111,000 اړمنو کورنیو سره نقد مرستې وکړي. ناشو آشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
په امریکا کې امنیتي چارواکي وایي چې د ورجینیا ایالت په یو پلورنځي کې په ډزو کې وتنه وژل شوي او څو تنه نور زخمیان شوي دي. پیښه د سه شنبه په شپه د ورجینیا ایالت د چیساپیک ښار د والمارټ په پلورنځي کې شوي ده. پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې کوي. د دغه ښار د پولیسو یو ویاند همدارنګ وویل چې امنیتي مسؤلین فکر کوي چې بریدګر یوازې برید کړی او په پیښه کې وژل شوی دي. د دې څو ورځې وړاندې د امریکا د کولوراډو په ایالت کې د همجنس بازانو د نڅا په کلب کې په وسلوال برید کې 15 تنه وژل شول او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. په 2019 کال کې هم د امریکا د ټیکساس ایالت په الپاسو ښار کې د والمارټ په یو پلورنځي په ډزو کې 22 کسان وژل شوي وو. په ترکیه کې چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ریختر په کچه د 15.9 درجې زلزلې یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړي او لږ تر لږه 18 کسان ژوبل کړي دي. راپورونه وايي اکثریت ژوبل سوي هغه کسان دي چې د زلزلې په مهال له خپلو کورونو څخه د تېښتې هڅه کوله. ډاکټران وايي چې د 18 زخمیانو درملنه یې کړې ده او اکثریت یې سطحي ژوبل وو او ځینو یې له دغو ودانیو څخه ټوپ وهلی او ځانونه ژوبل کړي وو. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د امریکا پر وخت نن د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ رابلل سوې غونډې ته وینا وکړه. هغه دغه وینا په داسې حال کې کړي چې روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ نظام تباه کړی. ښاغلی زلنسکی په یو ټویټ کې ویلي دي چې د ملکیانو وژنه د ملکي تاسیساتو تباه کول یو ترهګریز عمل دی. اوکراین د نړیوالې ټولنې د سمدستي غبرګون غوښتنه تکراروي چې دغه جرمونه وویني. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د هوایي بریدونو یو ونی ورسته د اوکراین د انرژي سیستم تباه شوی او ملیونونه خلک بې برېښنا دي. د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې ځواکونو د چهارشنبه په ورځ اویا د کروز توغندۍ د هېواد په مختلفو برخو کې توغولي او دغه راز یې د ډرون الوتکو د لارې هم بریدونه کړي دي. په یو بل خبر کې کرملن د چهارشنبه په ورځ ویلي چې په دې باور لري چې په اوکراین باندې به برید کامیابي ومومي. د کرملن وین دیمیتری پیسکوف ارمنیا ته د سفر په مهال وویل د خاصو عملیاتو راتلونکی او په کامیابۍ کې هیڅ کوم شک نشته. ښاغلی پیسکوف چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ارمنیا پلازمینې اروان ته تللی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د مالیې محلي او د بشري مرستو کارکوونکو د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د مالیې په شمال کې د بې ځای سو خلکو په کام د جهادیانو په برید کې یوولس کسان وژل شوي دي. د کارجي کام چې بې ځای سو خلکو ته پاره دی د گاوو سره څو کیلومتر لیرې پروت دی. گاو په تیرو څو میاشتو کې له بې ثباتۍ سره مخ دی. مختلفو منابعو د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په دغه کمپ د دوشنبه په ورځ ناوخته موټرسایکل سپرو برید وکړ. د گاو او منیکا سیمې د تیر کال د مارچ د میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د ډلې د بریدونو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د نومبر په میاشت کې وویل چې شاوخوا 6000 بې ځای سوي کسان یوازې په گاو کې رجسټر شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اورېدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو حکومت وای د افغانستان بانک انګل شوشتمنی د افغانانو ملکیت ته او باید د شتمنی هغوی ته ورکړل شي. اکرام شنواری رپورت را لګل.
د دوشنبه پوره د افغان امانتي صندوق د متمدینو مدیر پلاوی په سیوس کې په خپل لومړنۍ غونډه کې یو غټ ریاست د اصل لمخې د افغانانو د مشورتي کمیټې په جوړولو موافقه کړې او دغه نوی امانتي صندوق د چارو د پرمختګ لپاره نور عملی ګامونه هم اخیستي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو د حکومت لخوا د دغه صندوق د جوړېدو او د افغانستان بانک د کنګل شو شتمنۍ په باب د هر ډول پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. افغانستان بانک په ولنډ اعلان چې د خپل ټویټر په پاڼه خبره کړې ویلي د سویس په هیواد کې د یوې ادارې د جوړېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو پریکړه او هلته د افغانستان بانک د اثارو د یوې برخې لیک او غیر مرتبطو برخو ته د هغوی ځانګړي کول د خوندیتوب او روڼتیا ځانګړي معیارونه په پام کې نه نیول د افغانستان بانک اندېښنو ته نه پاملرنه دا ټول د افغانستان د خلکو په حق کې ناعدلانه پریکړه ده. دا چې دا پریکړه د افغانستان د خلکو د رښتینو اثارو په نشتون کې او د افغانستان بانک له ګډون پرته شوې د منلو نه ده. دغه بانک ویلي چې دغو اثارو څخه دودو کلون لپاره د بهرنۍ اثارو په وړاندې د افغاني د ثبات او نړۍ سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا او د برابرول لپاره کار اخیستل کېده. د امریکا د مالی وزارت په خبره کړې اعلامیې کې ویلي چې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د متمدینو د پلاوي غړو ومنله چې د افغان امانتي صندوق د شتمنیو د خوندي کېدو لپاره به منطقي پانګونه کوي. د دې پیسو د احتمالي ورکړې لارې چارې به لا واضح کړي او د اجرایي منشي د ګمارلو لپاره به هم یو بهیر پیلوي. په دې اعلامیې کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتو د مالی او بهرنۍ چارو وزارتونو له لارې د نړیوالو همکارانو او د سویس حکومت او د افغان اقتصادي کارپوهانو سره په همغږۍ دا صندوق د روان 2022 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې جوړ شوی دی. خو طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجید خبر اعلان ته د سې شنبې د ورځې ناوخته وویل چې دوی په بشپړ ډول دغو پیسو ته لاسرسی غواړي او د دې پریکړې سره یې مخالفت وښود.
دا پیسې د افغانستان د خلکو ملکیت ته باید افغانستان ته وسپارل شي او اختیار او هر څه د افغانانو په لاس کې. موږ په مشروط ډول یا ځینې برخه د هغو خلاصول دا موږ ته د منلو نه ده. دا د افغانستان د خلکو ملکیت د موږ هر څه زر غواړو د پیسې افغانستان ته انتقال سي.
د 2020 میلادي کال د اگست په 15 په افغانستان کې وخت طالبانو د بیا رسیدو وروسته د امریکا حکومت 2 میلیارد ډالر په ارزښت د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړې چې سمو د وړاندې د دغو پیسو نیمایي په سویس کې افغان امانتي صندوق ته استولې ده. د اقتصاد او استاد ایسار زیوی چې دا له سرګندنه ده چې سویس ته لیږل شوي پیسې د افغانستان بانک خالصي شتمنۍ وي او یا د افغانستان خصوصي برخې پیسې وي. دوی چې په دواړو صورتونو کې دا پیسې د افغانستان د خلکو شتمنی ده چې اړتیا ده یو شفاف او ځواب ویونکی سیستم په اساس د دغه شتمنۍ د ساتنې او ګټې ترلاسه کولو او په جریان کې د اچولو لپاره ورڅخه کار واخیستل شي.
ما فکر میکنم ابزارهایی که دولت ایالات متحده آمریکا در اختیار
خغلی رضایی ویل زه فکر کوم کوم وسایل چې د امریکا متحده ایالات د طالبان د حکومت په اختیار کې ورکي د هغې له ډلې د افغانستان اقتصاد کې د اثارو په بازار کې د ډالرو پیشکاري کول د افغانستان اقتصاد ته د ګټې د رسولو پر ځای ممکن یوازې طالبان ترې ګټه پورته کړي. کیدای شي په موقت ډول په افغانستان کې د بیو د کنټرول سبب شي او د اثارو بیې کنټرول کړي، خو په اوږد مهال کې به د افغانستان اقتصادي ودې سره مرسته ونه کړي. د رویټر خبري اژانس د راپور په اساس د افغانستان د پخواني حکومتونو دوه چارواکو د مالي پخواني وزیر انوارالحق انوارالحق احادي او د افغانستان بانک د عالي شورا غړي شاه محمود مهربي په ګډون یو پلاوی په سویس کې د امنیتي صندوق چاري ساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1290.0 په لنډو څپو 15.0 او 902.0 kHz د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دوحه کې د هغه افغان کډوالو د کیمپ ته لیدنه کړې چې ډیر زر به متحده ایالاتو ته راشي. ښاغلی بلینکن وایي د افغانانو نه د قطر ملاتړ د متحدو ایالاتو او قطر ترمنځ مشارکت پیاوړی کړی دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دوحه کې د افغان کډوالو له یو کیمپ نه د لیدنې پر مهال ویلي چې د دوه لاري د افغانانو تخلي بهیر لا دوام لري او قطر په دې برخه کې مهم رول لوبولی دی. خغله بلینکن وایي د دوه لاري لږ تر لږه 20,000 افغانان متحد ایالات ته لیږدول شوي دي او تمه ده چې نور افغانان هم متحد ایالات ته راوستل شي.
هغه وخت چې طالبانو په زوره په افغانستان کې واک واخیست، قطر له متحده ایالاتو سره د زرګونو هغو افغانانو چې له ګواک سره مخامخ وو چې پکې مرستندویه کارکوونکي، ډیپلوماتان او نور شامل وو، ځای په ځای کولو کې مهم رول ولوباوه. د بل هر ځای په پرتله زیات افغانان د دوهې له لارې راغلي دي. دا لړۍ لا دوام لري او قطر د هغو افغانانو لپاره چې په متحده ایالاتو کې نوی ژوند پیلوي د ترانزیت لاره برابروي.
خاغله بلینکن د متحده ایالاتو او قطر ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ د 15 کال د پیل لپاره قطر ته تللی و او په دې سفر کې له قطري او یو شمېر نورو هیوادونو له چارواکو سره کتلی دي. بلخوا د نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سختي او د دې هیواد 2/3 برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي او خواړه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان طالبان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ژوند شرایط سخت، بیکاري او بې وزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او هوا سړېدو سره د دغه هیواد لږ تر لږه 4.4 میلیونه وګړي په ناهیلي کوونکي وضعیت کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سویس ته د افغانستان بانک د اثارو زیرمې د یوې برخې لیږدولو سره مخالفت ښودلی. د افغانستان بانک اعلامیه وایي غیر مرتبطو برخو ته د هغو ځانګړي کول، د خوندیتوب او روڼتیا اړین معیارونه په پام کې نیول، د افغانستان بانک اندېښنو ته نه پاملرنه، دا ټول د افغانستان د خلکو په حق کې ناعادلانه پرېکړه ده. دا په داسې وخت ده چې د افغان فنډ د متمدنو مدیر پلاوي د لومړي ځل لپاره د دوشنبې په ورځ غونډه کړې ده.
د افغانستان د خلکو لپاره د وشي صندوق 3.5 میلیارد ډالر به چې د افغانستان په خلکو پورې اړه لري، د افغانستان د خلکو سره د مرستې او د بیو د ثبات په برخه کې مرسته وکړي تر څو خلک وکولی شي خپلې لومړنۍ اړتیاوې ترلاسه کړي.
د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په داسې وخت کې راپورته شوي چې د برېټانیا پخواني لومړي وزیر او د نړیوالې پوهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون په نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د طالبان لخوا ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو په غبرګون کې اعتراض وکړي. ښاغلی براون وایي له افغانستان څخه بهر د نړۍ مسلمانان د نجونو له زده کړو ملاتړ کوي او سره یو ځای کېدل کولی شي د میلیونونو کسانو په ژوند کې بدلون راولي. وحید فیضی، امریکا غږ.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د فوټبال د نړیوال جام د تاسیساتو په جوړولو کې کڼ کسان مشوي دي. امریکا غږ د هغو مهاجرینو کارګرانو د ویرجنو کورنیو سره خبرې کړې دي چې د نړیوال جام او اړوند تاسیساتو د جوړولو په مهال یې ژوند د لاسه ورکړی. پاو مکړی د رپورټ ته.
د فوټبال د نړیوالو لوبو د کوربتوب امتیاز لګټلو وروسته د بشري حقوقو ډلو او رسنیو په قطر کې د پناه غوښتونکو په وړاندې د زور زیاتیو په اړه ګڼ رپورټونه خپاره کړل. قطر کې ډېر پناه غوښتونکي د افریقا او آسیا د وچو دي. د نیپال د دانوشا ولسوالۍ ځوانان د پور پیسو خپل ځان تر قطر پورې رسوي په دې نیت چې پیسې وګټي او خپل راتلونکی جوړ کړي. د دغو ځوانانو کورنۍ وایي چې بل انتخاب یې نه درلود. اسلانی دی یادې وایي چې میړه یې قطر ته لتلو مخکې په نیپال کې په ورځ کې 4 کیلو وریجې ګټلې. د دی ویاد اف میړه مونشوار په 2013 کال کې په قطر کې مړ شو.
مونږ کوچنی ماشومان لرل. هغه پریکړه وکړه چې د کار لپاره بهر تلاړ شي چې د خوراک او خوندزي لګښتونه برابر کړي.
مونشوار په دنګو ودانیو کې په تعمیراتي کارونو بوختو. د کار له خطر سره سره هغه د شپې له خوا مړ شو او فامیل ته وویل شو چې مونشوار د زړه د درېدو له کبله وفات شوی دی.
مړې له پیښې 15 ورځې وروسته راوړل شو. بیا مو دلته د هغه د تدفین مراسم پر ځای کړل.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په قطر کې د مړو کارګرانو په سندونو کې د هغوی د مرګ علت د زړه درېدل او نور طبي مرګونه لیکل کیږي. ډاکټران وایي چې سالم ځوانان په طبي مرګ نه مري. په دې توګه نو مستخدمین د یو کارګر د مرګ مسؤلیت نه اخلي او د نورو کورنیو په څیر دغه نیپالی کارګر کونډه یوازې پاتې او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مبارزه کوي.
زما د میړه لمر ګروسته د عاید کوم سرچینه نه و. ما خپل ځمکه خرڅ کړه. ز خپل کور د مزکی په پیسو چلوم.
په 2020 کال کې د ګارډین ورسپانې په یو چړنیز راپور کې راغلی چې د فوټبال لوبو د کوربتوب لګټلو وروسته په قطر کې 6500 کارګران مړ شوي دي. قطري چارواکو په دې اړه له سوالو نه ډډه کړې. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
په امریکا کې مشتي د بشري حقوقو د سر ادارې په ترکی چارواکو تور لګول چې د غوښ سره د مخامخ کډوالو په ګډون افغان کډوال په ډلېز ډول د ترکی نه باسي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
احمد چې اصلي نوم یې د امنیتي دلایل او عمل نه اخیستل کیږي د امریکا له خوا د رودل شویو پخوانیو افغان ځواکونو پیلوټ دی. نو موړی لیو کال رئیس په استانبول کې وسی او په امریکا کې د خپلې پناه غوښتنې منل کېدو ته انتظار باسي. د اوس له ترکیې څخه د شړل کېدو په ویره کې ژوند کوي.
زه یو څوک از پیژنم چې استل شوی دی. یو شمیر په خواني پوځیان وو. طالبان وایي چې دوی د خواني پوځ پرسونل ته اپا کړی دی. خدا سينه ده موږ داسې خبرونه ترلاسه کوو چې دوی اوس هم د خواني پوځیانو په لټه کې دي او خواني پوځیان اوس هم وژل کیږي او برمته کیږي.
د ترکیې د کډوالو اداره وایي سکالې د حواله لارې 5000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول دي او له ایران سره په ګډه پولې ترکیې ته 240000 نور افغانانو د وختو مخنیول دي. د بشري حقوقو د څارنې ادارې په رپورت کې چې په همدې میاشت کې خبر شو ویل شوی چې ترکیې چارواکي د افغانانو په شړلو کې له زور څخه کار اخلي او لوی مخې ټول باسي.
مونږ چې څه وینو هغه د دې په خارونه کې د پولیسو په لوی عملیاتو کې خلک نیول کیږي. د شړل کې دوه په مرکزونو کې اچول کیږي او له هغه وروسته په جبر ور باندې د دو طالبانو ستنیدو اسناد امضا کیږي. د ریپورت عنوان دی هیڅ علمونه پښتو چې ولې افغانستان څخه وتم او دا د دې حقیقت لنډیز دی چې په ریپورت کې هیڅ آتا د دې فرصت نه ورکړ شوی چې د پناه اخیستو وختونه وکړي.
ترکی چارواکی د زور د کارولو تور په کلکره دوی او وای دوی د نړیوالو معیارونو سره سم چلند کوي. په ترکیه کې شاوخوا 4 میلیونه سوری کډوال ژوند کوي. خو د مهاجرینو په حق له ترکیه د ولس ناخوخی او پراتلونکو کال کې کېدونکو ټاکنو ته په کتو سره د ترکیه حکومت دغه هیواد ته د نورو مهاجرو لورتک څخه ویره لري.
په دې ورځو کې ترکیه ته د نویو افغانانو راتګ د سوری کډوالو په پرتله زیات شوی دی. په همدې خاطر د ترکیه حکومت د مهاجرینو د یوې نوې څپې له راتګ څخه ویره کوي.
د ټاکنو پرانیګلی کېدو سره د افغان کډوالو د راټولولو بهیر لا پسې چټکیږي. چارواکو همدارنګ اعلان کړی چې په استنبول کې د اوسیدونکو افغانانو د اقامې جوازونه نه نوي کوي. د احمد د اقامې جواز هم په دې میاشت کې ختم شو. خدای وایي چې په امریکا کې د پناه غوښتنې د وروستۍ مرکې لپاره یوازې څو هفتې پاتې دي او هیله لري چې هلته له خپلې میرمنې او څلورو ماشومانو سره یو ځای شي.
دا له وخت سره مقابله ده. زه هیله منیم چې متحده ایالاتو ته ولاړ شم ځکه کورنۍ مې هلته ده. هر وخت چې پر سړک روان یم ویریږم چې پولیس راڅخه د اسنادو پوښتنه ونه کړي او دا چې زه اسناد نه لرم ښایي بیرته مې افغانستان ته ولیږي او زه افغانستان ته له بیرته ستنېدو سخت ډارېږم.
په څو اونیو کې به د احمد د ژوند برخلیک معلوم شي. یا به بیرته افغانستان ته ولیږل شي او یا به په امریکا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن. ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2690 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
کې د ابن سینا د معتدینو د درملنې روغتون مسلینو په شتمنو غږ وکړو چې بنه شي تو کو روغ دی په ډیر تکلیف کې دي او د جمی درار سي دو سره یک لاس نیمه وکړي. په هم دې حال کې د کرکټ د لوبغاړي محمد نبی بنسټ لدی روغتون سره مرسته کړي. په موکړي د محمد ابراهیم مومند رپورت ده.
په داس حال کې چې د معتدینو د درملنې په برخه کې د مرستو اړتیا ده او د طالبانو د حکومت مسلینو دغه کړي. خو بل لورته د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي محمد نبی خیریه بنسټ په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره د ابن سینا زربستری روغتون سره د ژمي د کالیو مرسته وکړه تر څو د درملنې لاندې معتادین د ژمي پر رسیدو له یخنۍ وساتل شي. د محمد نبی بنسټ مسول رئیس احمدی وویل چې دا مرسته 1500 جوړه لباسونه دي چې د ژمي پر رسیدو د تداوی لاندې راټول شو معتادینو باندې به وویشل شي.
محمد نبی فاؤنڈیشن لطرف نا منگ ابن سینا زربستریزا اسپتال سرا دلی باسونو کومک ور سرا وکر ترچو حال تا چیاغ معتدین چی پا نشهی تو گو بانی اختاو واغی راجم سیوی دی دا چی زم ایرا روان دا نو دغو خلکو تا دی لباسونو ضرورتو نو پا دی اساس مانی دی فاؤنڈیشن دی دی او مسئول په صفت باندې موږ لازم وګڼل چې لدغه خلکو سره همکاري وسره وکړو تر څو په دغه ځمې کې دوی ښه وساتل شي.
د طالبان حکومت تیر یو کال وخت رسیدو وروسته کابل کې د معتادینو د راټولولو لړۍ پیل کړه او موخه یې دا و چې د ژمې د سخت څپې وژغوري. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په جرمنی کې ګنشمیر افغانان مشتي خود غوتو پښمیر هلته زیګدلی افغان ماشومان په مورنۍ ژبه خبرې لیک او لوست کوي. تفصيلي د هله اسد په دې رپورت کې.
سینشین کافګان
دا په جرمنی کې زیګدلی افغان ماشومان دي. په خپل نرمو غږونو او نازک غوتو غاړي خپل مورنۍ ژبه پښتو وایو ولیکي. دا په جرمني کې ول محدود کورنۍ د چي غاړي خپل مورنۍ ژبه راتلونکو نسلونو ته وخی. خپل په خوري په داوتلمانه توګل کلونو راهیسه هڅه کوي چې خپل کورنۍ او دلته میشتو پښتنو کې د پښتو ژبه لیکولوس عام کړی. خوای دلته ډیر میش پښتانه د کار ته تیار نه دی او په وینای چې دا کاری سخت زوروي.
ما کتابونه چاپ کړو دی نه اخیسته. ما پان
دا ما قسم ورته خورلې دی چې دا دوه ملي هویت دی، یو وطن دی یو ژبه ده. وطن را پاتې دی، ژبه را سره ده. زه به د دې لپاره کار کوم.
لومړی
سفر کې د همدې خار په یو بل څنډه کې د هنري ماخام یا دلته د میشتو پښتنو لوري د کونړ کلتوري ټولنې په مشرۍ جوړ شوی او ګڼ ادبي شخصیتونه یې میلمانه دي. دوی د پښتو او د جبر پړاوونو کتاب مخکتنې ته راټول شوي چې ګڼ بحثونه یې د خپلې ژبې د ژوندي ساتلو او رواج کولو په هکله ورټول دي.
پدیل از بانی دا جبا گری بشمانی دا جبا دا تاریخ پا سایر که لکه چه محاکم پا دا بانی خبری بکری دا تسرسولی پا که محاکم پا فسوری که پا دا که بلکون دا موضوعات وزی وزی شوی چه کم عوامل را غیلی چه دا جبا شاعتا چکوی این دا دا گرمت پا لحاظ بانی شاعتا نداری دا دا یوزی دا به توجهات و که توجه ورطا نداشوی پا دی خطر بانی
یو شمیر یې دا ډول غونډې او د کتابونو لیکل او چاپ د راتلونکو نسلونو لپاره ګټور کړي.
ډېرې هغه کیسې چې مونږ اوس نه خبر درته مونږ مشران په ځل کې د خدای بلا کیسې دي. دوی دا خپل خاطرې ولي کې دا نه هیڅ یو لوی احسان دی پر ټول نسل. دا خاطرې له منځه لاړ شي زمونږ یو نسل به د خپل یو مشر نسل د پوهې د تجربو نه بې برخې پاتې شي. او په اروپا کې دا نه هیڅ ډېر مهمه ده. دا تسلسل د دوه نسلونو ترمنځ باید
په جرمنی کې چې ګڼې ادبي ټولنې شتون لري او وخت نا وخت د افغانستان په اړه کلتوري ناستې د کتابونو چاپ او دې برخې کې د فعالیت چارې هم مخ ته وړي. خو په همدوی کې ګڼې کورنۍ داسې دي چې اولادونه یې په خپله مورنۍ ژبه نه غږېدلی او نه هم لیک لوست کولی شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د شکرانی ورځ د لمانځلو لپاره د امریکا ریاست ورجینیا ته راغلو کډوالو ته معلومه نه ده چې منزل به سوي، خو چې د خپل جګر زپلو هیوادونو سختي ورپیا شي نو د تھینکس گیوینګ د غونډینه خوند اخلي. د نو راغلو کډوالو لپاره د غونډه کې د یوکرين او سورینا بے کورشوی کورنۍ وې، خو زیاتره ملمانه افغانان وو. دی محفل ته راغلی یو بل افغان کډواله انیلا وای.
ټول یو حال کې یو او د تھینکس گیوینګ سلیبریشن کو دا زما ته ډیر خوشحالي فیلینګ درکې.
دوی دلته د خوشاله احساس کوي، خو د خپل وطن نه تر امریکا پورې تک کې ډیر ستونزې هم لیدلې دي. د کابل نه راغلی میترا امیری وای.
فکر میکنم دوباره تازه شدیم، دوباره زنده شدیم. این محفلا شاید نتونه خود افغانستان بر ما بیان بکنه، اما چیزی است ای که مردم ما را میبینیم بر ما محبت میتن، مهربانی و صداقت یاد میتن، مهربانی و صداقت و واقعیت ما میبینم در اینجا.
د نوو کډوالو لپاره د شکرانه ډوډۍ جوړولو کې ډیر امریکایان برخه اخلي. څوک دوی لپاره ډوډۍ پخوي، څوک ورته ورکوي او ځینې ځانونو سره دوړان دینا جوړ شوي خواړه راوړي. باب ایلسن هم د هغونه یو دی چې خواړه ځان سره راوړي دي.
زه دلته د هغو کډوالو لپاره ډوډۍ راوړم چې امریکا کې په لومړي ځل د شکرانې لمانځلو مراسم ویني. تاسو وینئ چې ډېر خلک دي او زه ډېر خوشحاله یم چې زیاتره د افغانستان څخه راغلي دي. دوی مخکې له دې چې د امریکا تابعیت واخلي د امریکا د یوې مهمې رخصتۍ شېبې ویني.
د نننی ډوډۍ قربتوب په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتولو یوه اداره ای سی ډی سی کولا. د ای سی ډی سی مشر امریکا غږ ته وویل،
so by introducing them
mongwalu che nawi raghli kadwal da amrika de muhim rasm sara aashna kro awda che dui ta da fursat barabar ko che ubal wo pehni yo bal do do dastur na khabar shi yo bal sara fikr sharikli aw nawai jun pail kandi
padi mehfil ki maujood afghan kadwal wo ve che da sakht waqt na ti shwi di khudi mil mastia yada shukrani padi rasm ki gadun dui ta da dui panave watan yani amrika ki د خپلوي او هیلو احساس ورکړو. شهناز نفیس، امریکا غږ، ورجینیا.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې